السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 هجری مریز کال د زمری یا اسد لسمه او د 2023 میلادي کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویست او رینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. په هغه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تېره شپه خپره شوې، ویل شوي چې امریکایي پلاوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوي سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو هم ویلي چې له امریکایي پلاوي سره یې د افغانستان د اقتصاد له تورو لستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر 2500 ډیر افغانان چې په تابعیت ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولې دي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قومندان جګړن مجید شجاع په قول وویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر لاري د افغانستان استازي ته سپارل شوې دي. ته همدارز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تېرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپلې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګري راکړه ورکړه وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون په استانی کې وویل د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګري اړیکو پیاوړتیا به مرسته وکړي چې د دوی لپاره د پاکستان بازارونو ته د ترانسپورت او لوجستیک لارې پرانستل شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګري او ترانزیت په برخو کې د همکاري د پراختیا هڅه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د کی ټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخي مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټي څوکې ته د ختلو په لاره کې د زړه د سکتې له امله سا ورکړه. کیټو د هومالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره یې د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر نورالله نوري پرون د خپل وزارت د کارونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې وویل له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړې شوې دي. د پاکستان یادونه ونه کړه. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورونو د ترلاسه کولو سره سره د پاکستانی روپیو ارزښت پرون دوشنبه نور هم ولوید. د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپی ارزښت 0.05% لوېدلی دی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپی تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپی تبادله شو. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په قطر کې د طالب او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. څه مسالې پکې یاد شوې؟
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحثونه ورباندې ترسره شول.
افغان سرانوالان وایي د طالبانو د بخښنې فرمان تر ډیره ځایه عملي شوی نه دی.
عفو عمومی فقط مطبوعاتی بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات څارنوالان زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي.
د میدان وردګو جلریز کې له سیلاب وروسته ناروغي ډېره شوې.
زمینه خانم هاست که در زیرای خیمه تفلات نو بغل
تسو گوری پا خیمو که ماشومان لویان او زانان پول سینه بغل دی کول ناروغ دی.
نور راپور نه هم در تلرو او د باجور د خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلی ومانه د قربانیانو شمیر 45 تنو ته لوړ شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د امریکا او طالبانو د ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شاملو طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوهې له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډیر محدودیتونه لري شوي او معاملات آسانه شوي دي. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته وویل امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. دا چې دواړو لورو په دې اړه نور څه ویلي تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو قوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لیرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسئلو خبرې کړې دي. د دوحې په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي پلاوی مشري کوله. د طالبانو د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پرې بحثونه ور باندې ترسره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارډ زیرمه د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانې په بانک کې کنګل شوی. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوي جوړ شوي صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې 2 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له لوري د افغان سرانوالانو د تعقیب او ګواښ په اړه د خپل راپور ننګه او پخلای وکړ. د سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د افغان سرانوالانو تعقیب او ګواښلو ته دوام ورکړی دی او د 2020 کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته یې 26 سرانوالان او د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه کړي دي. خو طالبانو د دې سازمان ادارت کړی او ویلي دي چې د دې راپور هدف دا دی چې له افغانستانه کادرونه وباسي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان له افغانستانه د 1500 سرانوالانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. زما همکار په دې اړه له یو پخواني افغان سرانوال سره چې اوس له افغانستانه وتلی مرکه کړې ده. دا سرانوال د دې اندېښنې له کبله چې په افغانستان کې به د کورنۍ غړو ته تاوان ورسیږي د نوم له ښودلو ډډه کوي. د طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګون په اړه داسې وویل:
زه دا په کلکه ردوم، ځکه چې دا زما خپل د سترګو لیدلی حال ده چې ما باندې کوم حالتونه چې په افغانستان کې مینه په صفت یو سرانوال په کوم وضعیت کې چې ما د ژوند کوو او په کوم تهدیدونو کې چې زاد ما ژوند کوو هلته زه اوسېدلم او له هغې ځای نه په څونه مشکلاتو باندې زه د افغانستانه ووتلم. هغه په ما تېر شوي دي، یعنی دې په سختو شرایطو کې ما هلته شپې ورځ سبا کولې او بالاخره ومې کولی شو چې د افغانستان نه ووزم.
طالبان وایي چې عمومي عفه اعلان کړې ده او حتی له هغو پوځیانو سره کار نه لري او هغوی عفه کړي دي چې له دوی سره په مخامخ جګړه کې برخه درلوده. نو څارنوالان به ولې تعقیبوي؟
زه درته وایم چې تقریبا څومره چې زه خبرې ما تقریبا په حدود دي 6 سرانوالان یا 15 سرانوالان تر اوسه پورې په قتل رسیدلی دي او همداسې د څلوېښتو شاوخوا کې به فعلا اوس هم زندانیان دي او داسې نور ډېر زیات لکه موږ غوندې سرانوالان چې مختلفو تهدیدونو سره متوجه او هغوی د افغانستان ترکو او راغلل مختلفو هیوادونو ته افغانستان هجرت وکړ. او دا فرمان د افو چې دا په ظاهره کې د مطبوعاتو په مخ کې او د مطبوعاتو د تداوی چې منګه افو عمومي اعلان کړي، اما څومره چې زه په خبرې ما او څومره چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي دا افو عمومي فقط په د مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرانوالان زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي، حتی د دوی اولادونه بے کور شوي دي. نو دا مشکلات د سرانوالانو لپاره په افغانستان کې دا به دوام لري او دا به الله هم زیاتیږي.
یو پخوانی افغان سرانوالو چې د نوم نه خودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې او ادعا یې کوله چې د دې پټکو د طالبانو د عفو فرمان په عملی بڼه سم نه دی عملی شوی او یو شمېر سرانوالان شکنجه او زورول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو په جلریس کې له سیلاب وروسته خلک شکایت کوي چې د غلطه ناروغي خورې او زیات شوې دي. دوی وایي لزګونه کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې تر شنه اسمان لاندې خیمو کې ژوند کوي او د طالبانو چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه پرې راغلي خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. تفصیل زموږ د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې سور زیوړان دي د سیلاب د بیرحمه څپو څخه ژوندي وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو تر څنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یو بل مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي:
تاسو وګورئ په خیمو کې ماشومان، لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغه دي. یو شمېر په خیمو کې دي او یو شمېر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري، او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی، یو شمېر کسان مو ناروغه دي. علت یې دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړي یو، خو د یخ څخه یې
ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دوی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسؤلین هم مني چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډوله ناروغۍ اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافذ وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلک وجنه، ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لامو په دې نه یې توانېدلي چې مکمل له دې علاقې نه وباسو. نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډېره همکاري موږ سره کوي.
د دې ترڅنګ د دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولي دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان راپورونه نور هم درته لرو. ستاسو پیغامونه هم راټول شوي دي. خوس ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته داش ډلې پرون په داس حال کې د باجوړ د خونړي برید مسولیت ومانه چې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 45 تنو ته وخته. دا برید په خیبر پختونخوا کې څلورمه ډیره خونړۍ حمله بلل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باچوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلیګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمېر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی و، اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ او ویل چې د باجوړ په انتحاري بلیټ کې 45 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شاغلی عباس د پیشې لزایه د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې دا انتحاري بریدو چې له 100 تر 200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د د ټپیانو شمیر 3 تنه وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت دا برید په کلکه غندلی دی. تر دې پخوا هم داعش د جمعیت علماء اسلام پر ځای مشرانو او غړیو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبې د ورځې برید له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یوه له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه وه. تر ټولو خونړۍ حمله په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وه چې 1320 تنه عمدتاً ماشومان پکې ووژل شول. د سږ کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جومات کې 4 تنه په ورته برید کې ووژل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یوه خورا خوندي جومات کې 14 وشوه چې تر 100 ډېر کسان پکې ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو. ستاسو پیغامونه هم شته، خو راځي لومړی دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په باجوړ سیمه کې د یکشنبې د ورځې هغې حملې ته پام اړولې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند پر یوې غونډې وشوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت واخیست. مخکې له دې چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخلي، انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د پولیسو په حواله لیکلي چې ویلي وو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا کار به داعش کړی وي. هغه ډله چې د ورځپاڼې په وینا د افغان طالبانو یوه رقیبه ډله ګڼل کېږي، په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې دا برید پر هغه ګوند شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د ائتلاف یو مهم غړی بلل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه دا برید داسې مهال شوی چې څو ساعته مخکې د چین د بهرنیو چارو مرستیال هیلي فینګ اسلام آباد ته رسېدلی و. ویل شوي نوموړی پاکستان ته د دې لپاره تللی چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د رامنځته کېدو لسمه کلیزه ولمانځي. چین د دې پروژې په ترڅ کې په پاکستان کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. داعش ډلې په افغانستان کې هم د چین هدفونه په نښه کړي دي. تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو دواړو دغه برید غندلی دی. فارن پالیسی خبرونه د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن زواهری د وجل کېدو پر یوې کلنې کلیزې تمرکز کړی دی. لیکوال پوښتنه کوي چې پر القاعده شبکې څه وشول چې په تېر یو کال کې د رسنیو له سرلیکونو لوېدلې ده. په دوام کې لولو چې زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې په یوه میلمستون کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. خو فارن پالیسی په دوام کې دا خبره هم کړې چې یو کال وروسته د القاعده شبکې تر اوسه د زواهری ځای ناستی نه دی اعلان کړی. فارن پالیسی ویلي چې دغه چاره د دې ښکارندویي کوي چې د دې نړیوالې جهادي شبکې لپاره کار او د رهبرۍ ادعا سخته شوې ده. د خبرونې په لیکنه په حقیقت کې القاعده په وروستیو کلونو کې پرله پسې ځپل شوې چې د لیکوال په باور په نتیجه کې د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدینو لپاره خطر کم کړی دی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام درکې یو ځل بیا د دو قومونو ترمنځ د زنغوزیو د ځنګله پر سر وسلواله نښته شوې چې څلور کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وښتي. ځایي اوسیدونکي وایي جګړه تېره ورځ له سهاره تر ماښامه روانه وه او دواړو لورو یو پر بل د هوارونو او نورو وسلو ډزې کړې، خو چارواکي تر دې دمه پر موضوع باندې چوپه خوله دي.
د نورستان لویدیځ ولسوالۍ نورګرام په شام دره کې د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د جنغوزیو د ځنګل پر سر د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ نښته شوې. د یادې ولسوالۍ دریو تن اوسیدونکو چې د موضوع د حساسوالي له امله یې نه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل شي او یې هم غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له سهاره تر ماښام د جنغوزیو ځنګل پر سر د باخترنګ او چاهل قومونو ترمنځ وسله باله نښته شوې او په وینا یې چې په یاد نښته کې پر یو بل د هوانونو او نور وسلو ډزې شوې چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. دوی وایي هر کال د دغو قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر نښتې کیږي چې خلکو او ځنګل ته پکې زیان رسیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د چارواکو ځواب هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. په شام دره کې تیر کال هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر جګړه شوې وه چې لامل یې ځنګل ته اور هم اچول شوی و او پکې سلګونه هکتار ځنګل سوځېدلی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. دغه راز ازادي رادیو په ټویټر هم در سره فالو کوي. په ټویټر کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خپرېږي. په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادي رادیو خبرونه د لاسرسي ور دي. او دغه راز ټلګرام چینل هم لارسي، ټلګرام چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. ورځ په ورځ به تاسو له تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبرېږئ. اوس هم د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. بختیار ساحل ته ورځو چې له یوه ورزشي پیښې مو خبر کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشت په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بېلابېلو لوبغالو کې د اگست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د یادې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه دی. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوې ده چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په بېلابېلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په همبن ټوټا او درېیم وروستۍ سیالۍ به په کولمبو کې ترسره شي. د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي، ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړې، له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې کړې دي. لومړی له سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنگلادیش سره په بنگلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دا لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبډلې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوریدونکو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو او بیا د خبری مجله هم پای ته رسیږي.
او زه رسول الله د نوران خبرې کومه. په قدر دوه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبان ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې ښه پایلې به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي. او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارات وی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یې به شل 25 داوړۍ به په برمې او پر ولسوي او په شل 25 برمو کې به یوه دانه بربه کار کوي چې یو ټکی اوبه لري، نور یې هم نه لري، یا مایان پکښې باندې او یا بوکې پکښې بندې دي. اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم زموږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرستې کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشنګ اوبه نه لرو او نوره کښته نشته. نو
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.